دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په مو کې د دې مهال خبرون ته زه وحید فیضیم په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه نامعلومه موده ته ځنډول شوې ده د افغانستان ترکی او پاکستان په ګډون یو بل درې اړخیزه غونډه نن په استانبول کې جوړه شوه د درې وړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په دې غونډه کې د سولېس خپلواک دیموکراتیک او متحد افغانستان لپاره خپل ژمنې تکرار کړلې دوی په غونډه کې ویل چې تلپاتې سولې یوازې د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د سیاسي پروسې لري چې هدف یې تلپاتې او هر اړخیز اوربند چې یو سیاسي توافق وشي او د افغانستان نورین پای ته ورسیږي د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو ترمنځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر او په دوهی کې د سولې لمذاکراتو څخه په ملاتړ ټینګار وشو همداشان د ترکیه قطر او ملګرو ملتونو په ګډو هڅو په استانبول کې د غونډه جوړېدلې د افغانستان د سولې مذاکرات د یو تحرک ورکول په توګه یاد کړل د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی ویلی چې د امریکایي ځواکونو له دوامدار ملاتړ پرته به افغان ځواکونه سقوط شي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور په اساس مکینزی پرون پنځشنبه د امریکا کانګرس ته وینا کړې چې افغانستان څخه د امریکایي ساتلو تر وټولو ورسته په کابل کې د امریکا سفارت د امنیت نیولو په اړه د افغان امنیتي سرتیرو د ورتیاو په اړه هم اندېښنه خوده لیده نو موري هم درنګه اندېښنه خودلې چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو تر وټولو ورسره افغان سرتیری د ځان دفاع او د خپل الوتکو د ساتنې او پروازونو ورته ولري هم درنګه ویلي چې افغان ځواکونه مرسته اړتیا لري جنرال مکینزی هم درنګ زته کړی چې متحده ایالات د 10 لارو چارو په لټه کې دي چې له افغان ځواکونو سره لری همکاري وکړي بل اخوا ولسمشر غنی پرون کندهار ته د سفر پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وټول ته په اشاره ویل نړیوال قوای وتی زموږ ژمنه دار چې دوی په عزت باسو مګر موږ دا خاور ساتلی او ساتوي د افغان قوو د تمویل په برخه کې ټول تړونه پر ځای دي او د امریکا د حکومت د 300 میلیون ډالر نوې ژمنه د دې خو ثبوت دی د افغان چرواکو په وینا له تیرو دوو کلونو د هیواد امنیتي چارې د افغان ځواکونو په غاړه دي چې په وینا یې شپږ نوي سلنه عملیات هم په خپلواک توګه ترسره کوي د غزنی سیمه ای چارواکی وای د ناوی ولسوالی امنی قماندان رحمت الله مبارز د سړک غاړه ماین چاودنه کې وژل شوې د غزنی د والی بیان به هیدولا جمعه زاده نن جمعه امریکا غکته ویل چې د هغه پر موټر نن سهار د یک ولسوالی او غزنی خار تر منځلار کې د ماین چاودنه شوې ده نو موري په دې اړه نور معلومات ورنکړل خاغلی جمعه زاده هم درنګ زیاته کړه چې تیر شپه غزنی خار ته نږدې از فنده سیمه کې یو شمیر وسلوال طالبانو چې د افغان ځواکونو پر پوځي مرکز د بریټ پلان درلود هم په هوایي بریټ کې وژل شوې دي د نموړي په وینا په دغه هوایي بریټ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او دوه موټر او پوځي مهماتي تخریب شوي دي بلخوا د سولې ولسی حرکت په پام کې لري چې سبا د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سولې د ټینګېدو او د سولې خدمت ملاتړ لپاره کمپاین پیل کړی د سولې د ولسی حرکت یو غړی بسم الله وطن دوست وایي دوی د جګړې لخکیل خو غواړي چې جګړه بند کړي بسم الله وطن دوست
د سولې ولسی حرکت سبا د شنبه پر ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې کانفرنسونه پیلوي دا کانفرنسونه د استانبول د غونډې په ارتباط پیلېږي د کانفرنسونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور له جګړو لاس واخلي نور له وژنو او تاریخوالي لاس واخلي نور باید ژر تر ژره وي هوک ته ورسیږي همدارس پر نړیوالې ټولنې او پر ټولو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې شکل دي ځخ کوي چې نور افغانان سولې ته ورسوي
تاسو له امریکا غږ آشنا له ډونه خبر نه اورئ د کابل کندهار په لوی لار د زابل ولایت په مربوطات کې د ترافیکي پیښل عمله سوال ستنه مرشوي او لس نور چپیان دی د زابل د عامه روغتیا ریاست وای چې لپیخ څخه د کلات ولایتي روغتون ته د څوال ستنو جسدونه او لستنه چپیان انتقال شوی دی ځینې چپیان د سخت ټپون له کابل د کندهار حوزوي روغتون ته لګول شوی دی د زابل د پولیسو مقامات وای چې په خطر شپه کلات خار ته نږدې په جلدک سیمه کې د مسافر وړونکو کاستر او د تیلو د انتقالونکو ټانکر ترمنځ د بی احتیاطۍ له کابل رامنځته شوی دی بل خو د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل ویل چې په یاد پیخه کې مرشوي او ټپیان د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو دي او هلمند ولایت د مزدوري لپاره تللی و چې د بیرته راګرځیدو پر مهال موټر ټکر کړی دی. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. په هند کې نن جمعه چرواکو اعلان وکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې 302,000 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. دا د کورونا ویروس له پیدا کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په هند کې په 40 ساعتونو کې دومره ډیر کسان په دغه ویروس اخته کیږي. تیر ورځ باندې 304,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي وو. د هند په مرکز نیوی ډیلی کې لکه لګه شپږ روغتونونو کې یا اکسیجن خلاص شوی او یا په خلاصېدو دی. په همدې حال کې د هند عالی محکمې له حکومت څخه غوښتنه چې د صنعتي کارځایونو څخه د اکسیجن روغتونونو ته انتقال کړي د کورونا وایروس ناروغان وژغورل شي. په همدې ورځ د هند په لویدیز ویجی والاب په روغتون کې اور لګیدلې او د کورونا وایروس د 10 ناروغان مړ شوی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د خپل وزیرانو سره غونډه کړې چې څنګه د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي او له دغه وبا سره مبارزه وشي. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټولوي او خبروي وایي چې په هند کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیون ته رسیدلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلټونی غازونو خپراوي د 2015 کال په پرتله نیمایي تر کم کړي. خغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سررمشي ده کې ایران وکړ چې د دې مزره غازونو کچبا په سوله کې 50 یا 250 تر حدا راکم شي. د ځمکه د ورځې په مناسبت د پرونی سررمشي چې پر متحده ایالاتو سربیره د چین، روسي، هند او د خلیج هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا ویخته هیوادونو مشانه پکې ګډون کړی وو. ولسمشر بایدن او مرستیالې کامل هاریس پرانستا دا د ورځنی سرمشه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د اقليمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز زین مشان وای چین د افریقا په لوی وچه کې د پاوز او سمندري ځواکونو د وی شبکې جوړول ته نږدې شوی دی. په افریقا کې د امریکا د پاوز د قماندی مشر جنرال سټیفن تاونسند د امریکا په سنا کې د وسلواله خدمت کمیټې ته وویل موږ په هیګو چې چین غواړي په نړۍ کې د تاسیساتو یو شبکه ولري. زمالوی اندېښنه د افریقا د اتلانتیک ساحل په اړه ده. چین په 2018 کال کې د افریقا په ختیځ ساحل کې د جیوتی جمهوریت دورالیا په سیمه کې خپل لومړی پوځي مرکز جوړ کړ او د کار د امریکایي پاوز اندېښنې راوپارولې دي. وایي د چین د پوځي مرکز د امریکایي ځواکونو د لیمونیر کمپ ته بيخي نږدې جوړ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي اوس چین غواړي د افریقا په ختیځ ساحل کې په تانزانیا او د افریقا په اتلانتیک ساحل کې هم موجودیت ولري. او د امریکا د سنا مجلس د پنځمبه پرز د کورونا وایروس وبا په جریان کې د امریکایي اسي نژادو سره د کرکې په وړاندې د مبارزې یو لایحه تصویب کړه. د دې لایحه لمخې په عدلي څنګه کې یو نوی پوس رامنځته کیږي ترڅو د کورونا وایروس اړوند د کرکې جرمونه ژر وڅېړي او د قانون سیمایز تطبیق کونکو ته دا واک ورکړي چې د اسي نژادو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. همداشان په دې لایحه کې یو بدلون شامل لږ چې لمخې د کرکې جرمونو معلومات راټول کړي او د کرکې جرمونو اوریدو لپاره د ټلیفون لینونه فعال کړي. دا ماده پروسه وکړونه کې د کرکې تعصب د دوو مشهور قربانیانو خالد جبارا او هیدر هیر په نومونو نومول شوی. د لایحه څلور نوی دیوی رد رای په وړاندې تصویب شو. د میزوري ایالت څخه جمهور غوښتونکي سناتور جاش هاولی منفی رای ورکړه. دوه دیموکرات سناتورانو او دریو جمهور غوښتونکو سناتورانو رای کارول نه ده. د پولیسو د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې د امریکا په لوی خارونه کې د اسي نژادو پر ضد د کرکې جرمونو کچه 155% زیاته شوې ده. د دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور راوخو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ پرته هم د خپل وسلوالو مخالفینو په وړاندې په خپل واک ډول د عملیاتو او دفاع صلاحیت لري، خو مالی او د پوځي امکاناتو په برخه کې لا هم د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبريال اکرام شنواری راپورته.
د دفاع وزارت مرسیال وایان په واده امان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو وروسته د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د درېدلو او مقاومت په اړه د امریکا د مرکزي قوه او د کمانډان جنرال پراک مکنزي اندېښنو په باب امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې په وروستیو دوه کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو دا وښوده چې د مخالفانو په وړاندې د دفاع او عملیاتو ترسره کولو توان او صلاحیت لري.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت و هم د کمیت له اړخه دامه حال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواکه توګه له افغانستانه ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خو د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا مالی او د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. د دفاع وزارت مرسیال ویل چې نړیوال ټولنې په سر کې امریکا متحده ایالاتو تر درې نورو راتلونکو کلونو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی ملاتړ او تجهیزاتو د برابرولو ژمنه لا په خپل ځای ده. د امریکا د مرکزي قوه کمانډان جنرال فرانک مکنزي د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استماع غونډې ته په وینا کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې پرته د افغان ځواکونو قابلیت تر پوښتنې راوست او د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په وړتیا اندېښنه وښوده. جنرال فرانک پیکنزي د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې دغې غونډې ته د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د میلیاردونو ډالرو د مرستې د برابرولو څخه ملاتړ څرګند کړ. وی ویل چې که دا ډول مرستې بندې شي نو ورسره د افغان ځواکونو د ړنګېدو امکان شته دی. د پوځي چارو کارپو ایسوپ امین وای چې امریکا په افغانستان کې د اوږد حضور پر مهال په دې پوهیږي چې په افغانستان او سیمه کې کوم اړخونه په جګړه کې ښکېل غواړو ته مالي او لوژیستیکي ملاتړ برابروي. ښاغلي امین امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا په دې هم پوهیږي چې که یوې غاړې سره هم مرستې بندې شي هغه نوره جګړه نشي پر مخ وړلی.
دواړه لوري ته که چېرته کومکونه ونه رسېږي دوی توانمندي د لویې جګړې نه لري. هم طالبان هم د حکومت ځکه تمویل کوونکي دي دغه جګړې بهرانيان دي. سیمې هوادونه او نړیوال د خپل اهداف لري. دا خبره رښتیا ده که چېرته امریکا تمویل کوونکي د دغه جګړې چې د افغانستان حکومت تمویلوي د همکاري وسونه کې د افغانستان وسلوال پوز با د سوګدې جګړې ته آمادګي ونه لري.
امریکا او ناتو د 2013 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره هر کال د شاوخوا 100 میلیارد ډالر د مرستې د برابرولو ژمنه کړې او ویلې چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته هم په دغه ژمنو کې بدلون نه دی راغلی او دوام به ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خپرونې اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلیر به ساعتونه کې یو سلو اته اتیا د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایي چې د کورونا وایروس تازه موارد د برتانیا د نوي ډول پیښې دي. نورحال زموږ د خبريالي لیمینیازي په دې راپور کې واوري.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلیر ساعتونه کې یو زرو 550 کسان د کورونا وایروس لپاره ټیسټ شوي چې د دې شمیر څخه یو سلو اته اتیا مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایي میرویس علي زوی امریکا غږ ته وویل چې په دغه شمیر کې 55 مورده په ننګرهار، 25 کابل، 23 لغمان، 22 کندهار او 8 پیښې په 12 نورو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 1555 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو غوښتي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه یو سلو اته اتیا مثبت دي چې د دې سره د مثبتو شمیر په هیواد کې 5500 ته ورسېدل.
ډاکټر میرویس علیزوی همدارنګه وویل چې د کورونا وایروس انګلیسي ډول پیښې مخ په زیاتېدو دي او تر دا مهاله 200 پیښې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس تطبیق په ټول افغانستان کې جریان لري او تر دا مهاله 2250 کسان واکسین شوي دي. ډاکټر میرویس علیزوی په تیرو سلیش ساتونو کې د مړو شو او بیرته راغیدلو کسانو د شمیر په اړه وویل.
په یاد موده کې 15 کسان راغیدل دي او متاسفانه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امر وخت او وزارت د شمیرو په اساس د محل په ټول افغانستان کې 5,230 کسان په کورونا اخته شوي دي او 2,502 کسان د وایروس مړ شوي دي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین د ووهان ایالت په هوبی ښار کې خپور شو. د جانز هاپکن په هانتون د شمیرو په اساس 1,300,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي او 3,300,000 کسان په کورونا وایروس لخته کې دروست مړ شوي دي. امریکا، هند، برازیل او فرانسا په ترتیب سره په کورونا وایروس ډیر اخته کسان لري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نای.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. درنو اوریدونکو، د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو او سازمانونو مشران نن جمعه هم د اقلیم په نړیواله آنلاین غونډه کې د اقلیمي مشکلاتو په مخنیوي بحث کوي. د نړۍ د اقلیم غونډه پرون د جمهور رئیس جو بایدن په وینا سره پرانستل شو. ښاغلی بایدن وویل نړۍ باید په دې لسیزه کې داسې پریکړې وکړي چې د اقلیمي بدلونونو د ناوړه عواقبو مخه ونیسي. د عربه په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالي پاتسیوی دا کاسواره د رپورت غټه کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
جمهور رئیس جو بایدن د دې علي ونده په افتتاحي مراسمو کې په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د 2023 میلادي یعنی 1409 لمریز کال پورې په فوق العاده توګه د کاربن د خارجېدو کچه راکم کړي. ښاغلی بایدن اعلان وکړ چې متحده ایالات به د 1409 لمریز کال پورې د کاربن د خارجېدو کچا له 50% نه تر 25% پورې راکم کړي، چې په دې حساب به کچا د 2015 یعنی 1340 لمریز کال نه هم کم شي. د بایدن اداره په پام کې لدی د نړۍ د اقلیم د بدلون په باب د نړیوالو مشري وکړي. متحده ایالات د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې د پاریس له تړون نه په 1940 لمریز کال کې وتل. د ښاغلی بایدن نوې هدف دا دی چې په دې اړه د اوباما د حکومت په دور کې چې کومې ژمنې شوې د هدفونو د حاصلولو په غرض خپل حل ځلې دوه چنده زیاتې کړي. هیله لري چې د برېټانیې د ګلاسګو په ښار کې سکال په نومبر کې د نړۍ د اقلیم د نړیوال کانفرنس د پیل کېدو تر مخه نور هیوادونه هم د کیمیاوي غازونو د کچې د کمولو لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل کوم اقدامات چې زموږ هیوادونه همدا اوس او د ګلاسګو د کانفرنس د پیل کېدو تر مخه کوي، په نتیجه کې به نړۍ د ولسونو د روزۍ او نفقې د پیدا کولو د ذرایعو خوندي ساتلو او په عظمي توګه 1.5 درجه سانتي ګراد ته د ځمکې د کورې د تودېدو راټیټېدو په غرض د کامیابۍ په لورې رهي شي. د دې عالي غونډې له پیل کېدو نه مخکې د اروپایي اتحاد، کاناډا، جاپان او برازیل په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو د اقلیم د بدلون د مخنیوي په غرض نوي هدفونه اعلان کړل. د برازیل جمهور رئیس جایر بولسونارو چې د امازون د ځنګلونو د غوڅولو په وجه پر پالیسیو باندې انتقادونه کېدل ویل بولسونارو چې په پرتګالي ژبه غږېده په خپله وینا کې ویل زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په غرض 0 درجې ته د تودوخې د درجې د راکمولو هدف باید د 2015 میلادي یعنی 1409 لمریز کال پورې حاصل شي، چې په دې حساب د تیرو کلونو برعکس به دغه هدف ته رسیدل لس کالا ګړندی شي. چین چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د صنعتي ګازونو د خارجېدو په اعتبار په لومړي نمبر کې واقع دی، کومه نوې ژمنه ونه کړله. په پوره سرعت او چټکۍ د چین د پراختیا معنا دا ده د 1409 لمریز کال تر پایه پورې به دغه هدف ته رسېدل د چین لپاره یو چیلنج دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په خپل وینا کې ژمنه وکړه او ویل
China will strive to peak
چین با زیار وباسي چې د 2018 کال په د کاربن ډای اکسایډ خارجېدل او شتول سره بیا با د 2018 میلادي یعنی 1409 لمریز کال تر پایه پورې د صفر درجه ته د راکمول هدف حاصل کړي. په عین وخت کې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو له بډایو او پرمختللو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د کم عایدو او نسمنو هیوادونو سره مالی مرستې زیاتې کړي. د هغه هیوادونو دی چې په تاریخي لحاظ صنعتي غازونو د کچې په لوړېدو کې رول نه دی لوبولې، خو د اقلیم د بدلون په وجه باندې چې کوم قدرتي آفتونه رامنځته کیږي تر ټولو زیات تاوان هم دغو مخ په پراختیا هیوادونو ته رسیږي. د جنوبي افریقا جمهور رئیس کایرل راماپوسا په دې اړه په خپل وینا کې ویل
کانسیکوئنتلی ډیولپډ اکانومیز
هم دا وجه چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه سعودي عربیا وړي دي
اکانومیز انیبل دم ټو میټیګیټ او
د مخ په پراختیا هیوادونو د سعودونو د رغولو او د رامنځته شو بدلون سره د ځان د عیارول په غرض مالی مرستې وکړي. ښاغلی بایډن په خپل وینا کې ویل
دی یونایټیډ سټیټس will double its 2024 by
2020 متحده ایالات د 2023 میلادي کال یعنی 1403 مریز کال پورې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو سره خپل کلنې مرستې دوه چنده زیاتې کړي. بایدن د لومړي ځل لپاره د نړۍ د نسمنو هیوادونو سره د مالی مرستو د پراخولو په منظور ځانګړې مالی پلان اعلان کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د روسیې په مسکو او بیلابیلو شهرونو کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او د سیاسي مخالف الکسی ناوالني د بند د غزیدو په وړاندې اعتراض وکړ. خو ناوالنی نن جمعه په یو پیغام کې ویلي دی چې دی به د خوړو احتساب پای ته ورسوي. داسې ویل کېږي چې وروستۍ پراخې مظاهره ممکن د هغه له خوشی کېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
کله چې د روسیې د سیاست او لارینونو خبره شي معمولا ټول سترګې مسکو ته نیسي، خو د الکسی ناوالنی د ناروغۍ د خبر سره د هغه په لګیان د هغه د ژوندي پاتې کېدو لپاره وایي چې که هغه خوشی نشي پر ټول هیواد کې به پاسونونه وکړي. د دې هڅو سره د سنت پیټرزبرګ په څیر ښارونه چې یو وخت د روسیې د امپراتوري پلازمینه او د ولادیمیر پوتین ښار و مهم رول لوبلی، د چهارشنبې په ورځ د ناوالنی پلویانو په سړکونو راتوشي وو او هغه ته د عاجل طبي پاملرنې غوښتنه کوله چې په ځواب کې د پولیسو لخوا وځپل شول. څارون کې دلی وای چې د اشوب زد پولیسو په یو شپه د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې څه باندې اتلس سو تنه نیولې دي. په پیټرزبرګ کې لاریون کوونکی اندرو وای
دلته د ځان لپاره راغلم ځکه هغه څه چې روان دي پرې شرمېږم. وروستی ځل چې ما په لاریون کې ګډون کړی و 1991 کال و.
یو شمیر نور بیا دا استدلال کوي چې د حکومت د زور خودلو سره سره په پای کې به نتیجه مظاهره کوونکو په ګټه وي.
ژر یا وروسته دا جنایتکار حکومت به ختم شي. دا هم خبره ده چې بالاخره به حق حقدار ته رسیږي.
په دې وروستیو ورځو کې روسي چارواکو د ناوالنی د فساد سره د مبارزې بنسټ او د حکومت په اړه پلټنې د افراطیت ضد قوانینو له مخې له فعالیته منه کړې. دا په ټول هیواد کې د ځپلو د نوې څپې احتمال رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی په خپل په زندان کې دی. هغه تیر کال په سیبریا کې د مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره د هیواد څخه بهر انتقال شوی و چې د بیرته راستنېدو سره سم تیر کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. لویدیسي ودونو د ناوالنی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده او ګواښ کړی چې د ناوالنی د بوت کېدل به عواقب ولري. ګالیرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیارد کسان یو ډول نه یو ډول معلولیت لري. دغه معلول کسان اوس د کووید 19 وایروس له جدي خطر سره مخامخ دي. د راپور تفصیل زموږ د همکارې نظرانی یوسف سیک خواوري.
دا وخت په ټوله نړۍ کې د 1 میلیارډونه زیات خلک د یو نه یو ډول معلولیت سره ژوند کوي، او دوی د کرونا د وبا د خطر سره مخ دي. د البی کرنی د خپل لابرادور سپی اولف سره مینه هغه څه دي چې د هغې لپاره د کرونا د وبا زغمل اسانه کړي دي. ایلی وبش کلنه ده او معلولیت لري. هغه وایي چې اولف د کرونا د وبا د پیل نه زما سره وخت تیروي، ځکه نو زه نور خپنیم. ایلی اوس د 3 کلونو راهیسې د مسلکي مرستې سره ډېر خپلواک ژوند کوي. هغه نوی عادي ژوند سره اموخته شوې ده، خو د هغې د مدافعت په سیستم فشار موجود دی، نو ځکه باید داسې فعالیتونه پرېږدي چې ممکن ده د انفکشن خطر ولري. مور وایي کله چې تاسو معلولیت لرئ، نو تاسو باید په ورځني ډول د خپلواکۍ ژوند کولو مهارتونو ته دوام ورکړئ. او کله چې د کرونا وبا راغله، نو ایلی په دغه لړکی شاته وکړو. ایلی وایي چې د هغې خپل ملګري یادېږي، خپل فعالیتونه یادېږي، او په خاص ډول ځینې سپورتي فعالیتونه یادېږي. په دې وبا کې د ایلی په شان خلک د ځانګړي خطرونو سره مخامخ دي. دوی ته د مخه موجود د روغتیا شرایط دوی لا زیات د خطر سره مخامخ کوي. دوی په نورو تکیه کوي او دوی اکثر هېر شوي. دانیل مون چې د هر اړخیزي پالیسۍ د مرکز مشر دی وایي موږ ټول ضرورتونه لرو. په ژوند کې داسې شیان شتون لري چې موږ ورته ضرورت لرو، سمه ده؟ یعنی خواړه، سرپنا، جامې. د ژوند کولو دپاره تاسو پوهیږئ چې موږ ډېر ښه کیفیت ته ضرورت لرو او نور داسې شیانو ته ضرورت لرو. د امریکا د ولسمشرۍ یو وړاندیز موجود دی چې د معلولیت لرونکو خلکو دپاره په کور یا ټولنې کې د پاملرنې لپاره 750 میلیارد ډالر مصرف کړي. که کانګرس دغه لایحه ومني، نو دا به د ایلی او د هغې په شانتي د ډېرو نورو کسانو سره مرسته وکړي.
د امریکا راغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په لوګر کې د جګړو له امله د برېښنا 14 ترانسفرونه ویجاړه سوي او ګڼ شمېر کورنۍ له برېښنا څخه بې برخې سوي دي. د لوګر اوسیدونکي د جنگ له شکیلو غاړو څخه غوښتنه لري چې د جګړو په مهال عامه تاسیساتو ته پاملرنه وکړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د لوګر د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په دې ورستۍ سمو دا کې د لوګر په مختلفو سیمو کې د برېښنا 14 ترانسفارمر د ښکېلو غاړو ترمنځ د جګړو له کبله په ډزو لګېدلې او له فعالیت لوېدلې. دوی وایي چې له دې جملې څخه 15 ترانسفارمر د ترمیم وړ وو چې بیرته جوړ شوي، او د پاتې 8 نورو لپاره چې یو څه زیات تخریب شوي د ترمیم او یا د نویو ترانسفارمرو د پیرلو لپاره خپلې هڅې شروع کړي. د برېښنا شرکت د چارواکو په وینا په منځنۍ کچه د هر یو ترانسفارمر قیمت شاوخوا 1000 ډالر دی، چې په ویجاړېدو سره د مالی زیان ترڅنګ یو شمېر کورونه او مارکیټونه هم له برېښنا څخه محروم شوي. دغو ترانسفارمرو د تخریب په اړه افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د لوګر یو شمېر اوسیدونکي د جنگ له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال د برېښنا پایو تارونه او ترانسفارمرو ته خاصه پاملرنه وکړي. لطف الله ستانکزای د لوګر اوسیدونکو دی.
زما د یو لوګری په صفت د افغان حکومت خصوصا په لوګر کې د محلي ادارې او همدارس د افغان حکومت یا د لوګر کې د وسلوالو مخالفینو نه هیله داده چې د جګړو په وخت کې په هغو سیمو کې چې هلته د برق پایې ترانسفارمر او مزي موجود دي د هغو په ساتنه کې برخه واخلي او د جنگ او جګړو په برخه کې دغه وسایل تخریب نکړي. زمونږ هیله دا ده چې هغه وسایل چې بیا رغول سوي دي دغه په ساتنه کې دولت وسلوال مخالفین او افغان حکومت همکاري وکړي.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ټاکل شوی په دغه ولایت کې د 1500 کورونو، دفترونو او دوکانونو ته برېښنا ورکړل شي چې د ویش چارې دوام لري. د لوګر دی ولایتي شورا رئیس حسین بلستاني ځای بیا د ټولو عامه تاسیساتو په حق له افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې نه یوازې عامه تاسیسات ویجاړ نکړي، بلکې ساتنه یې هم وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.